السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکولو لپاره پرون په بلوچستان ایالت کې پر ډیوران کرښه درې نوې دروازې جوړې کړې. له دې مخکې له پاکستانه راستنېدونکي افغانان یوازې د سپین بولدک، چمن او تورخم دروازو له لارو هیواد ته ستنېدل. خو د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي پرون وویل چې له دریو نویو دروازو سره د دې لارو شمیر 50 ته ورسید. نړیوالو مرستندویانو او د بشري حقونو ډلو د افغانانو د راستنېدو پر مهال د ګډوډیو او بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې ډیری افغان کډوال اوس د پولیسو له چاپو او د خپلو کورونو د ورانېدو له یوه حالات سره مخامخ دي او هغو کسانو ته چې پولیس یې نیسي د مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان په سنا کې د بیلابیلو ګوندونو استازو پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د جماعت اسلامي ګوند استازي مشتاق احمد خان پرون وویل چې د سترې محکمې ته لیکلي چې د قانون له مخې موقت حکومت ورځنۍ چارې سنبالوي او د کډوالو د ایستلو صلاحیت نه لري. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د شفافو نوم د غزې تړانګې تر ټولو لوی روغتون باید خوندي وساتل شي. د لویدیځو اجنسونو د راپورونو له مخې بایدن دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې په روغتون له دریو ورځو راهیسې اوبه او برېښنا نه لري او نور د روغتون په توګه فعالیت نه کوي. د اسوشیتد پریس خبري اجنس د راپور له مخې د اسرائیل او حماس سخت دریځ ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي جګړه د دې لامل شوې چې زرګونه تنه له دې روغتونه وتښتي. اجانس زیاتوي لا هم سلګونه ناروغان او بې ځایه شوي کسان د جګړې له کبله د روغتون دننه پاتې دي. د حماس تر واک لاندې غزه کې د دغه روغتون چارواکي وایي ناروغانو کې لسګونه ماشومان هم شامل دي چې د برېښنا د نشتوالي له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د کریمیا د تاتارانو مشر او د بشري حقونو فعال مصطفی جمیلوف ته د طلایي ستوري په نوم مډال او د اوکراین د اتل لقب ورکړ. جمیلوف د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمې د تاتارانو مشر دی چې د عمر ډیره برخه د پخواني شوروي اتحاد او وروسته د روسیې د ځپونکو پالیسیو پر ضد په مبارزه کې تیره کړې ده. په دې مناسبت مراسم پرون د نومبر په 14مه د جمیلوف د زوکړې د اتیایمې کلیزې په ورځ جوړ شوی وو. جمیلوف په 1991 کال کې له پخواني شوروي اتحاد څخه د اوکراین د آزادېدو له پایله تر 2013 کال پورې د مجلس په نوم د کریمیا د تاتارانو ټولنه چې خپله یې اداره کوله جوړه کړه او په 2014 کال کې وروسته له دې چې روسیې کریمیا له خپل قلمرو سره ضمیمه کړه د اوکراین په خوا کې ودرېده چې وروسته بیا کرملین کریمیا ته د هغه پر ننوتلو هم بندیز ولګوه. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه طرحه تایید کړه چې له مخې د ارمنستان پر سرحدونو د څارنې ماموریت پراخیږي او د جنوبي قفقاز له دې هیواد سره د ویزې د ازادیو په اړه بحثونه پیلیږي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپای ټولنې لوی استازی جوزف بورل په بروکسل کې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته وویل چې دوی په ارمنستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت د پراختیا پریکړه کړې او په دې ترڅ کې به د سرحد په حساسو سیمو کې خپلې ګزمې زیاتوي. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرباخ سیمې پر سر لانجه لري او په دې ترڅ کې د دواړو هیوادونو په وزونو څو ځلې سره نښتې کړي دي. ښاغلي بورل دا یادونه هم وکړه چې اروپایي ټولنه باید په ارمنستان کې له کور دننه او له بهره د بې ثباتۍ د راوستو د هڅو په وړاندې هوښیار وي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام د مقدماتي لوبو په دوهم پړاو او د آسیایي هیوادونو په جام کې د ګډون لپاره پرون قطر ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چې د طالبانو حکومت اداره کوي پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی دی. د ملي لوبډلې روزونکي آشلی مایکل چې نږدې یوه اونۍ مخکې پر دې دنده وګمارل شو ویلي هڅه کوي چې نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې په دوهم پړاو کې افغان لوبډله بریالی کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د بحران نړیواله ډله وایي له پاکستانه د افغان کډوالو ډلیز ایستل سیمه بې ثباته کولی شي. یو شمیر فعالان هم پر دې بهیر نیوکې لري.
په یو بل هیواد کې ژوند حق او حقوق لري چې یو له هغو حقوقو څخه دا دی چې کله مهاجرین بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي باید ورته امکانات برابر کړي.
د پاکستان په سنا جرګه کې د افغان کډوالو د ایستلو کلک مخالفت شوی دی. دا چې څنګه وړاندې یې تفصیل اوریدلی شئ. پر کونړ سیند د بند جوړولو ولسی کمپاین لا هم روان دی.
د کونړ د سین باندې چې کوم بند جوړیږي دې ته ټول افغانان ډیر لیواله او خوشحاله دي. ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره.
د غزې د جګړې وروستی حال مو هم اخیسته یو. دا به هم واوري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې یو شمیر خلک د ډاکټرانو د نسخو له څرنګوالي شکایت لري.
دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته ځو، بل دواخانه سرګردان است، بل دواخانه وای نه پویږو مونږ په دې نسخې باندې.
که تر پای از موږ ملتیا وکړي د زهرو کاروان خبرونه هم په دوهم نیمای کې خبرې دوته چمتو ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوریدونکو اوس هم راځو د خبری برخې د سر مطلب ته. د بحران یا کړکیچ نړیواله ډله وایي له پاکستانه د افغان کډوالو ډلیز ایستل په سیمه کې بې ثباتي راولي. د پاکستان په سنا کې د سیاسي ګوندونو استازو هم پر حکومت غږ کړی چې د افغانانو د ایستلو بهیر دې ودروي. د پاکستان د سنا د جرګې راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د بحران نړیواله ډله ولې له پاکستانه د افغان کډوالو ډلیز ایستلو ته اندېښمنه ده. تفصیل له احمد تکلاو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د لکونه بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، د بحران نړیواله ډله وایي د افغان کډوالو ډلیز ایستل په سیمه کې بې ثباتي راولي. نوموړی ډله چې په نړۍ کې د روانو بحرانونو په اړه څېړنې کوي په خپل تازه راپور کې چې بیګا خپور شو لیکي، پاکستان بحران ځپلی افغانستان ته د میلیونونو افغان کډوالو د ستنولو بهیر پیل کړی دی. د ټولنې هغو علتونو ته هم کتنه کړې چې له مخې اسلام آباد د افغانانو د ایستلو پریکړه کړې. د نړیوال بحران ډله په پاکستان کې وروستۍ ناامنۍ او په تیره د پاکستاني طالبانو حملې د دې یو لوی علت بولي، او تر څنګ یې د سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ هغې ادعا ته اشاره کوي چې ویلي دي په وروستیو تروریستي حملو کې ډیرو افغانانو لاس درلود. پاکستان د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو په چاره کې همکاري نه ده کړې. پاکستانی چارواکو دا هم ویلي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت د دوی دا ادعا رد کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ایکس شبکې په یو تازه بیان کې ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د امنیت د ټینګولو مسؤلیت نه لري. راپور کې د بحران د نړیوالې ډلې د کارپو ابراهیم بهیس له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي دا پالیسی به په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي په امنیتي برخه کې خپل اقدامات توجیه کړي په سیمه کې بحران لا پراخ کړي. د بحران نړیوالې ډلې د امریکا په ګډون له هغو هیوادونو چې پر پاکستان نفوذ لري غوښتي دي چې اسلام آباد له دې پلان څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. دا ټولنه وایي که نړیوال دا کار نه کوي نو لږ تر لږه د پاکستان له سرپرست حکومت څخه دې وغواړي چې اوسنی غیر عملي پلان وځنډوي، او پر ځای دې له افغانستان او پاکستان دواړو څخه وغواړي چې په تدریجي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې موافقه سره وکړي، هغه هم په داسې یوه طریقه چې له حقوقي او بشري اصولو او معیارونو څخه سرغړونه پکې ونه شي. همدې اصولو ته د پاملرنې غوښتنه د چارو شنونکي هم کوي. د بشري حقونو فعالې نظیفې جلالي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر څه ځانته یو اصول لري، او د نړیوال میکانیزمونو مطابق مهاجرت په یو بل هیواد کې ژوند حق او حقوق لري چې یو له هغو حقوقو څخه دا دی چې کله مهاجرین بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي باید ورته امکانات برابر کړي. په افغانستان کې متاسفانه چې سربیره پر دې چې اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي فقر سره به خلک مخامخ سي په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د کار او بوختیا لپاره مناسب فرصتونه د ځوان نسل لپاره نشته.
د بحران نړیوالې ډلې له نړیوالو مرستندویانو هم غوښتي دي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر په مرسته د افغان کډوالو مالی او تخنیکي ملاتړ وکړي. د ټولنې له امریکا، د اروپایي ټولنې له غړو، کاناډا او نورو لویدیځو هیوادونو چې د کډوالو د منلو پروګرامونه لري غوښتي دي چې د افغان کډوالو د منلو پروګرامونه چټک کړي او له هغو خلکو یې پیل کړي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې ژوند په خطر کې دی.
و موریدل چې د بحران یا کړکیچ نړیواله ډله وایي له پاکستان د افغان کډوالو د لیز ستنیدل به په سیمه کې پر ثبات منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د پاکستان په سنا کې پرون د افغان کډوالو د جبري استلو په وړاندې د مخالفت پراخ غږونه پورته شوي دي. سناتورانو له حکومت غوښتي چې دغه بهیر ودروي. ځینو سناتورانو حکومت چې د پاکستان سرپرست حکومت تورن کړی چې دا ډول پریکړو واک نه لري. تفصیل د مشال رادیو د خبریال غلام غوث پراپور کې اورو.
کل جب روس نے حملہ کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ افغان پاکستان کی دفاع کی جنگ لے رہے ہیں.
د پاکستان په سینیټ کې د نومبر په 14 نیټه د افغان کډوالو د واپس لیږلو په وړاندې شوی یو تحریک د تود بحث په وخت د بیلابیلو غوندونو وړو په نگران حکومت غږ وکړو چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دی ودروي او د دې مسلې پیسله دی منتخب حکومت ته پریږدي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې دا عین تر مخه نگران حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د ایستلو پالیسي جوړول واک نه لري.
یہ فیصلہ اپیکس کمیٹی نے کیا تھا. یہ اپیکس کمیٹی کیا ہے؟ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟
وہ فیصلہ اپیکس کمیٹی کری دا نوند. اپیکس کمیٹی قانونی حیثیت سرے نگران حکومت خو دائین مطابق دے سٹریٹیجک فیصلو اختیار نہ لری. د بشری حقوقو په لویه پیمانه سرغړونه شوې ده. د دوی په کاروبار قبضه شوې ده او پولیس او قانون ناپېسکونکو ادارو د دوی سره تشدد کړی دی. د نېشنل پارټي سېنېټر طاهر بیزنجو وویل چې کله پاکستان ریاست له افغان طالبانو سره ګیله لري او په نامنۍ کې د هغوی د لاس لرلو تور پوری کوي نو دا مسله دی د افغان طالبانو سره راپورته کړي او د نامنۍ زور دی له افغان کډوالو نه وستلې کیږي. د عوامي نېشنل ون سېنېټر هدایت الله وویل چې نگران حکومت دی افغانان پریږدي چې په خپل خوخه ستانه شي. د جمعیت علمای اسلام فی سېنېټر کامران مرتضی وویل چې د بی اسناد افغان کډوالو د شړلو په ځای په کار و چې دا وی رجستریشن شوی وو.
آج هم انکو رسوا کرکی نکال رہے ہیں.
نن مونږ په دې وجه رسوا کوو او شړوې چې د دوی سره اسناد نشته. رجستریشن کول او په کیمپونو کې د دوی ساتل د چا کار وو. دا خو د دوی کار نه وو چې چا تشریف راوړی وو. سېنېټری نسیمه احسان وویل چې د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د افغانستان د حکومت سره مشاورت پکارو او هغه اندېښنه څرګنده کړه چې حسینه چې په دومره لوی شمیر کې شړل شوی خلک بیا د پاکستان په ضد وکارول شي.
احسان هغه کې جناب یې لاکو لوګ جو وهان جا کې ریاکټ کړي اور یہی لوگ ٹی ٹی پی وغیرہ جوائن کریں.
خدا بلا بلو گوندونو د سینیټرانو د نیوکو په جواب کې د کورنۍ چارو نگران وزیر سرپرست بوکټی وویل چې د ریاست د پیسلې تر مخه چې کوم افغان کډوال رجسٹرډ دی نو هغه نه شړل کیږي بلکې غیر قانوني بهرنیان ایستل کیږي. او د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بی اسناد بهرنی وګړو د وستلو د اعلان وروسته زیات بی اسناد کډوال هم په خپل خوخه تللی دي او ریاست په زور ډیر لږ کسان وستلی دي.
تو جناب وزیر اعظم نے کابینہ کے اندر بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی کہ
وزیر اعظم په کابینه کې دا واضح هدایت ورکړی وو چې په عزت به دا خلک واپس لیږدوي. د دې هدایتو په سرغړونه دوه درې د تانو مشران معطل کړی شوی دي. تر ننه څه د پاسه 300,000 خلک واپس تللی دي چې پکې 200,000 سلور نه ویزره په خپل خو ختلی دي. د دې مطلب دا چې حکومت یوازې 8,000 خلک لیږلی دي. د پاکستان په سینیټ کې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په اړه د تحریک سینیټر مشتاق احمد خان، سینیټر طاهر بیزنجو، محمد شفیق ترین او سینیټر هدایت الله خان وړاندې کړی وو چې د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی لخوا د منظورۍ وروسته پرې 13 ورځې تود بحث ترسره شو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولې پلان کړی دی. د یو شمېر معلوماتو له مخې چې سروېګانې بشپړې شوي او د بودیجې پیدا کېدو سره به پر عملي کار پیل شي. د کونړ پر سیند د بند جوړېدو کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې پاکستان له هغه هېواد د افغان کډوالو جبري استل پیل کړل. نور تفصیل له رهلا انوري اورو.
د کونړ پر سیند د اوبو برېښنا بندونو جوړولو کمپاین په ټولنیزو رسنیو، تلویزیونونو، راډیوګانو او د خلکو ترمنځ زور اخیسته او هر افغان غواړي چې په یاد همیشه بهان سیندي بندونه جوړ شي او دغه پریمانه اوبه باید مهار کړی شي. دا کمپاین او غوښتنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې پاکستان هلته د میشتو افغانانو په زور راوستل پیل کړل. د پاکستان د زور زیاتی او د افغانانو له پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت اعلان وکړ چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو پلان لري. همدې اعلان ولسونه نور هم هیله مند کړل او وایي که بند جوړ شي نو د پیړیو ارمانونه به پوره شي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي ګوهر رحمان ساپه او قاری وحدت
کغه خور د کومور د کونړ نه دی د ټول ارمان دی چې د سره طاق د برېښنا بند جوړ شي او دا یواجه د برېښنا بند جوړې دی نه دا د افغانستان جوړې دی نه دا هغه برېښنا وي چې موږ اوس کله موږ په بلیونو کې کټ کیږي کله زموږ نه باد او باران او په نورو پتونو کې برېښنا وي نه وي په نورو باندې تاکیا کو خپلې پیسې خلاغې ته ورکو د دغه غار سره مخلاصي او حتی د دې بند سره به یواجه دا نه چې افغانستان بسنه کې کېدلی شي موږ نورو بعض هیوادونو ته هم برېښنا پر دوی خرڅ کړو.
پر کونړ سیند باندې د برېښنا بند جوړول د څه د باندې 40 میلیون افغانانو د زړه هیله او ارمان دی. دغه برېښنا بند که جوړ شي نو دلته به د کلونو کلونو چې کومې وچې ځمکې پرتې دي هغه به آبادې شي او جوړې به شي، افغانستان به مخکې لاړ شي او ترقي به وکړي. او موږ د اوسني حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د مظلومو افغانانو د زړه ارمان پوره کړي.
ډېری افغانان ژمنه کوي چې د بند په جوړولو کې حکومت سره هر همکاری ته چمتو دي. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکي ساحل افغان او حاجی شریف الله.
ساحل افغان ما د ننګرهار ولایت څخه د کونړ د سین باندې چې کوم بند جوړیږي دی ته ټول افغانان ډیر لیواله او خوشاله دي. تر دې پورې کچیر ته په مونږ باندې داسې یو اندازه بوج راچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي نو انشاءالله ټول افغانان دی ته تیار دی او کومک بم کوي ورسره او ډیر په خوشحالۍ به دې ته وګور. دوی په هغه ښېګڼو باندې نه دي پوه شوي چې تر زموږ دغه اوبه دوی ته مفت او روانې دي، دوی ترې فایده اخلي. نو کوم ظلمونه چې دوی زموږ مهاجر ورونو سره وکړل موږ چا سره ظلم نه کوو، اما غواړو چې خپل هغه منفیات چې دي هغه نور باید خلک ترې ګټه وانخلي.
امارت اسلامي چې کوم دا د سرتا د بند جوړولو اعلان کړی دی موږ هرکلی کوو، تر خپل وس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالي مرسته به پکې وکړو. دا به داسې شي د دې راتلونکي مهاجرینو چې وطن ته بېرته راستانه شوي دي ډېر ځورېدلی او کړېد کړېدلی ولسته د دې یو بدل به مؤثر شي او په دې باندې دا بند ساشي ټول دیواز د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره به دا یو د ترقۍ او د کامیابۍ سبب شي.
پر افغانستان د واکمنو طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت معین مجیب الرحمن خونزاده تازه رسنیو ته ویلي چې د بودیجې پیدا کولو سره به د کونړ پر سیند د بند جوړولو چارې پیل کړي. په وینا یې چې دا د ولسونو حق دی چې ورته پر خپلو اوبو برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ شي او د هوسا ژوند خاوندان شي. د جمهوریت پر مهال د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ سیند د سور طاق له سیمې څخه د سدآباد اړوند د چاګي پوری شپږ ځایونه د برېښنا کوټونو لپاره مناسب ګڼلي او د بندونو جوړولو سره به 0.5 میگاواټ برېښنا تولید کړي. په خبره چې دغه برېښنا د افغانستان له مصارفو زیاتیږي او په نورو هیوادونو هم پلورل شي. د سور طاق ساحه کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د برېښنا کوټ جوړولو هڅې پیل شوې وي، خو د هغه له وژل کېدو او جنگونو پیل کېدو سره ټولې پلان شوي پروژې همداسې پاتې شوې او د افغانستان پریمانه اوبه ګاونډیانو ته لا د پخوا په څیر وړیا بهیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو د اسرایل او حماس سخدریز ډلې ترمنځ د جګړې وروستي حال ته د غزې د تړانګې د لوی مرکزی روختون مخې ته د حماس افراطي ډلې د جنگیالیو او اسرایلی سرتیرو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکړل شوی دی. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر پرون په غزه کې د اوربان لپاره د نړیوالو لخوا د فشارونو د زیاتېدو خبره وکړه، خو وروسته یې وویل چې هیواد به په غزه کې جګړې ته دوام ورکړي. تفصیل له احمد تکلاو.
د غزې د تړانګې د لوی مرکزی روغتون الشفا مخې ته د اسرایلي ځواکونو او د حماس ډلې د جنگیالیو ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته زرګونه کسان له دې روغتون څخه تښتېدلي دي، خو تر اوسه هم سلګونه ناروغان او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک هلته پاتې دي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي په ناروغانو کې کوچني ماشومان هم شته چې د برېښنا د نشتوالي له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر تدرس ادانوم ګبریسیوس د یکشنبه په ورځ ویلي وو چې الشفا روغتون له درې ورځو راهیسې برېښنا او اوبه نه لري او د روغتون له ودانۍ بهر د ډزو او چودنو غږونه وضعیت لا خرابوي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له بده مرغه دا روغتون نور نو د یو روغتون په توګه کار نه ورکوي. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د دې تړانګې د 2.3 میلیون له دریو دوه برخې وګړي له خپلو کورونو وتلي دي. د غزې مرکز چې د دې قلمرو تر ټولو لویه ښاري برخه جوړوي د اسرایلو د پوځي عملیاتو مهم هدف دی. اسرایل غواړي چې حماس ډله پر خپل قلمرو د اکتوبر د 8مې د حملو په ځواب کې وځپي. په دې حمله کې 1400 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور د حماس ډلې د جنگیالیو لخوا برمته شول او غزې ته ولېږدول شول. د غزې د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پایلې تر اوسه له 1000 زیات فلسطینیان چې له دریو دوه برخې ښځې او ماشومانو وژل شوي دي. د دې وزارت چارواکو نه د روښانه کړي چې په وژل شویو کې څومره ملکی وګړي او څومره د حماس وسلوال وو. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر الی کوهن پرون خبریالانو ته ویل چې په غزه کې د اوربند د اعلانولو لپاره د نړیوالو فشارونو په زیاتېدو دي او زیاته کړه چې د فشارونو د لا زیاتېدو په صورت کې اسرایل بیا هم د پوځي عملیاتو لپاره 2-3 اونۍ وخت لري. مګر هغه وروسته د ورځې په پای کې پر ټویټر په یو ویډیوي وینا کې وویل چې اسرایل به په غزه کې جګړې ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو سمو خاطر آزادی رادیو نوري په دې ټولګه کې اوریدونکو ورسته اوري چې د شمال ختیز یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې د ډاکټرانو نسخه له شفرونو ډاکوي. خو سرازو دي ته چې په خوس کې د هغه ځوان ورور چې د طالبانو د و سرتیر لخوا شکنجه سوی او ویختانی توی شوی دی، وای چې دا پیخه دوه میاشتې مخکې شوی او وای چې ورور له درملنې وروسته هم ښه احساس او ښه وضعیت نه لري. دا چې قصه څه ده تفصیل له همایون هیواد په دې راپور کې اورو.
دا ویډیو چې تازه په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې خي چې د څو کسانو په ملتیا د یو ځوان ویختان او بریتونه قچی کیږي او د مرګ واخ ورته کیږي. دا ځوان چې بادشاه زولانو میږي د خوست ولایت د ترنیو د درګي ولسوالۍ د للمی کوټکی کلی اوسیدونکی دی. که څه هم په خبره شوې ویډیو کې د هغو کسانو لخوا چې د بادشاه زولا ویختان قچی کیږي ادعا کیږي چې نوموړی په مخکینی حکومت کې د خوست ساتنې ځواک یا کی پی ایف سرتیری دی، خو د بادشاه زولا ورور میر سرور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورور نه کی په حکومت کې دنده کړي او نه هم کوم جرم کړی وو. نو موړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې پیښې عاملانو ته سزا ورکړي.
موږ سره غیر قانوني عمل ویل او شي چې محکمې پرکړه نه ویني کړي. مقصد دې په ستو لارې جګېږي د مو ابرو د مو سیاست د مو وال د مو تکول په صدرا وسلین تړای دا قوم د دنیا ته وګور چې جګړه کړه پنځه کونټر ته ورته ولا خبره پوښ کنه. موږ دې چرواکي لا د پښتنه دوه چې د کین کاسته چې قانون منګول ته وسپرل شي.
میر سرور زیاتوي چې له دې پیښې وروسته یې یوه نیمه میاشت په پاکستان کې د خپل ورور پادشاه زولا درملنه وکړه، خو وایي اوس هم وضعیت ښه نه دی. د پادشاه زولا د ویډیو له خپرېدو وروسته ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې غبرګونونه ښودلي او دا پیښه یې غندلې ده. د بشري حقونو یو فعال ماهر مومن دا ډول پیښې خواشینوونکي بولي او وایي په دې ډول صحرایي محکمو کې انساني کرامت او بشري حقونو ته پام نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نه تنها انساني کرامت دلته پکې سپکاوی شوی دی، بلکې د بشري حقونو ښکاره سرغړونه هم ده. کله چې کوم انسان د جرم مرتکب کیږي، پکار داده چې د یوې محکمې لخوا دغه جرم بررسی شي. ولې دلته داسې معلومیږي چې دا صحرایي محکمه ده، چې دا ډېره خواشینونکې خبره ده.
په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي که څه هم د طالبانو له واکه دوه کاله تیریږي، خو لا یې هم د صحرایي محکمو مخه نه ده نیولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا یوازې یوه ویډیو نه ده چې نن خپره شوې ده، له لومړۍ ورځې تر دغه نن ورځې پورې د طالبانو چلند له ولس سره همدغه صحرایي دی، ځکه طالبان تر اوسه پورې هم یو داسې نظام ته ورلوېدلي نه دي. یعنې یو داسې چوکاټ نشته دی چې هلته د سرانوالي معلومه یې، هلته د محکمه معلومه یې، هلته د جرم بررسی سي. داسې نه دی، هر طالب په خپله قاضم دی، سرانوال هم دی، جلاد هم دی، هر څه دی په خپله باندې دی.
ښاغلی اندړ وایي دا ډول خپل سری کړنې ځوانان زړه توري کوي او مجبوروي چې وطن پرېږدي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د دې پیښې په اړه دوی څېړنې کوي او عاملان به یې مجازات کړي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپلو ګڼو ویناوو او فرمانونو کې خپلو پلویانو ته امر کړی چې په خپل سر د خلکو ته سزاوې نه ورکوي او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د ده د بښنې فرمان ته درناوی وکړي، خو له دې سره هم وخت ناوخته داسې ویډیوګانې خپرېږي چې پکې د محکمې له حکم پرته خلک شکنجه کیږي، په جبر اعتراف ته اړ کیږي او ویډیوګانې خبرېږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویاندویان د دوی له لورې د بشري حقونو د نقص راپورونه ردوي، خو ملګرو ملتونو او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې دعوی کړي چې طالبانو د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د بښنې له اعلان سره یې هم د پخواني حکومت ځینې کارکوونکي او سرتېري وژلي یا ځورولي، خبریالان او فعالان نیولي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي.
او په شمال ختیځو ولایتونو کندوز، بغلان او تخار کې خلک د ډاکټرانو له نسخو شکایتونه لري. تفصیل لاجمل آریانا اورو.
د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې ډاکټران ناروغ لرونکو ته داسې شفري نسخې لیکي چې پرته له ځانګړو درملتونونو د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستلی نشي او په پایله کې ناروغ لرونکي اړ کیږي چې په لوړ قیمت له همغو درملتونونو درمل واخلي. د کندوز ښار یو وستونکی احمد ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نقصې ټوله قیتون نقصې دي، دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته ځو، بل دواخانه سرګردان است، بل دواخانه وای نه پویږو مونږ په دې نقصې باندې. مونږ د دولت نه د خیاش لرو چې مونږ ته د نقصې باید صحیح کی. دوی داسې نقصې لیکي چې همدغه دواخانه کې باید دوا واخلو، مونږ دوه چنده په مونږ خرڅي.
دوی د افغانستان د عامه روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د دغه ډول غیر قانوني کار مخنیوي وکړي او ټینګار کوي چې ډاکټران باید خپلې نسخې کمپیوټري کړي. د بغلان یو وستونکو عبدالقادر احمدی ازادي راډیو ته وویل
چې کله مونږ دغه شفاخانو ته چیرته زو دوا اخلو، شخصي دواخانو ته دوا چې کله اخلو، د نسخې سره کوي مونږ ته لارس د مونږ دي دواخانه ته لارس د نقطه وروخه ته دوا درکې، هغه به سیمنګ حالت دوا واخلو، هغه دوا له مونږ ته قیمته تمامېږي.
محمد نور چې د تخار درقد ولسوالۍ څخه خپل ناروغ مور د درملنې لپاره د تالقان ښار ته راوړې وه، دی هم لورته ستونزې شکایت کوي.
شخصي شفاخانو ته ځم، ما د ډاکټرانو نسخه خپله د شفاخانو کې اخلم، دا ماته قیمت تمامېږي، چونکې زه لاړ سم نور دواخانو ته هغه نسخې قید پي، هغه خل نه پوهېږي ډاکټران، بیا مجبوره بیرته ما هلته واخلم او هغه دوا ماته ډېره جګه تمامېږي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو اوسیدونکی شریف الله ادا کوي چې زیات شمیر ډاکټران له درملتونونو سره شریک دي، نو ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي تر څو اړ شي د دوی له اړوند درملتونونو څخه درمل په لوړ قیمت واخلي.
مریض بودم، رفتم خدا نشان دادم، وخته که ما
زه ناروغ وم، د درملنې لپاره مې یو شخصي روغتون ته مراجعه وکړه. ډاکټر راته شفري نسخه ولیکله، خو د فیض آباد ښار په ټولو درملتونونو مې وګرځوله، هیڅوک پرې پوه نه سول. نو اړ شوم چې د همهغه شخصي روغتون له درملتون څخه په لوړ قیمت درمل واخلم. دولت باید د دې کار مخنیوی وکړي.
د کندز د عامې روغتیا د ریاست مرستیال رحمت الله توتاخیل بیا وایي دوی روغتیایي کمیسیون ته دنده سپارلې چې په ښار کې د درملتونونو خدمتونه او د ډاکترانو نسخې کنټرول کړي.
اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکولو لپاره پرون په بلوچستان ایالت کې پر ډیورنډ کرښه درې نورې دروازې هم جوړ کړې. له دې مخکې له پاکستان راستنېدونکي افغانان یوازې د سپین بولدک او تورخم له لارو راتلل، خو اوس د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر ویلي چې له دریو نویو دروازو سره د دې لارو شمیر پنځو ته ورسید. بلورته د پاکستان په صنعا کې د بېلابېلو ګوندونو استازو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د شفاف پروم د غزې تړانګې تر ټولو لوی روغتون باید خوندي وساتل شي. د لویدیځو اجنسونو د راپورونو له مخې بایدن دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانوم ګبریسوس ویلي شفا روغتون له درې ورځو راهیسې اوبه او برېښنا نه لري او نور د روغتون په توګه فعالیت نه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د کریمیا د تاتارانو مشر او د بشري حقوقو فعال مصطفی جمیلوف ته د طلایي ستوري په نوم مډال او د اوکراین د اتل لقب ورکړ. د اروپای ټولنې د بغړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه تر هتایید کړ چې له مخې د ارمنستان پر سرحدونو د څارنې ماموریت پراخیږي او د جنوبي قفقاز له دې هیواد سره د ویزې د ازادیو په اړه بحثونه پیلېږي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام د مقدماتي لوبو په دوهم پړاو او د آسیایي هیوادونو په جام کې د ګډون لپاره پرون قطر ته روانه شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول به هغوی نور هم بې وزله کړي.
پخوا مو کوکنار کرل، خو ګټه مو ځینې وانخیستله. په کال کې به مو یو لک دوه لکه پنځوس زره ترلاسه کولې.
د زراعت له یو کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو.
د تریاکو کښت، تریاکو تولید، پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نو. که دا په ګټه وای، د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یو مثبت تغییر راوستلی وای.
د ثناء الله په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې د احتیاط له امله واده نه راته کوي.
زمونږ یو درې څلور کوټې وې، هغه مرانې کړې وې. دغې دا تیرانو باډر کور کې پراته وو کنه، نو بس دغه به ما یو دانه ایستلو کور نه و، بس خرڅولو به مې کنه. بیا وتلمه جلال آباد ته، میشه به مې ځان ته راوړله.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان، خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. پنځه کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه جلا شوې ده. نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي که په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي، په دې هیواد کې به بزګر نور هم بې وزله شي. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې پر اوسخ کال بزګرو د کوکنارو له کښت څخه یو میلیارد او درې سوه میلیونه ډالر ترلاسه کړي وه، خو په روان میلادي کال کې دا ګټه سلو میلیونو ډالرو ته راټیټه شوې ده. بزګران هم شکایت کوي چې د کوکنارو د منع کولو یو کال تیر شوی، خو تر اوسه له دوی سره مرستې نه دي شوې. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره دې مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
هغه سروې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمکۍ د تصویرونو په مرسته سوې شي چې پروسږ کال په 2,200 هکټار مځکو کې کوکنار کرل سوې وه، خو په روان میلادي کال کې دا کښت یوازې 1,800 هکټاره شول سوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت سږکال ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له نږدې څخه وڅاري، خو د دې سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته په کتو سره ویلي چې سږکال په دې هیواد کې 323 ټنه تاریخ تولید سوي دي. حال دا چې تیر میلادي کال په دې هیواد کې 6,200 ټنه تاریخ تولید سوي وه. ملګري ملتونه که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم وایي چې په دې کار سره ډېر ځان بزګرو ته اوښتي او د بدیلې معیشت د نشتوالي په صورت کې به په افغانستان کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د غور ولایت یو بزګر عبدالله وایي چې د کوکنارو تر منع کولو وروسته بل کښت ته مخه کړې، خو د ښو حاصلاتو لپاره مرستو ته اړتیا لري.
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله. په کال کې به مو 1,250,000 ترلاسه کولې، خو سږ کال مو پټاټې کرلې دي. که څه هم ستونزه لري، خو د کوکنارو په پرتله ښه کښتی. خدای ته امید شته چې ګټه به ولري. که اسلامي امارات هم مرسته وکړي، کیمیاوي سره او نورې مرستې راسره وکړي، موږ بزګران به په کار لاس پورې کړو.
د کندهار د میوند ولسوالۍ مزکوال محمد شریف زهیر وایي چې خلک له مجبوري کوکنار کری ځکه د کښت لپاره کافي اوبه نسته، او د طالبانو د حکومت لخوا هم د دوی د نورو زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نه دی موندل سوی.
د کوکنار پر کم باندې اکثره کښتونه اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسسات مرستې وکړي، خپل تخمونه په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ و نورو ساحتو د اوبو کانالونه جوړ کړي، اصلاح شوي تخمونه، زراعتي درمل ورکړي، حاصلات ته بازار موندنه وکړي، ځکه اکثره وخت حاصلات ورسېږي په نیم قیمت یا په تاوان باندې خرڅوي. په دغه بخشو کې که چیرې کومک وکړي، بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه، او نه خلک هم خپله کوکنار کوي.
ملګری ملتونه ادعا کوي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان بزګرو د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې 1,360,000,000 ډالر ګټه کوله، او سږ کال یې یوازې 110,000,000 ډالر ګټلي دي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې تاجرګران بیا وایي چې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو ډېره برخه د قاچاق کوونکو او مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. له همدې امله په تیرو 8 کالو کې د 1,000,000,000 ډالر د افغانستان د بزګرو په اقتصادي وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راوستلی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د ملګرو ملتونو لخوا د بدیل معیشت لاره هم ګټوره نه بولي. دوی وایي چې د بزګرو په ګډون د ټولو افغانانو د اقتصادي وضعیت د ودې لپاره متوازن اقتصادي انکشاف ته اړتیا ده.
دا هغه بزګر ته امتیاز ورکول دي چې کوکنار کوي. زما په آن باید بدلی معیشت ټولو بزګرو او د افغانستان د ټولو ولایتونو بزګرو ته ورکړل شي. هغوی که کوکنار کوي او که یې نه کوي، ځکه د افغانستان ټول بزګران بېوزله او مجبور دي. د بدلی معیشت له نوم څخه دې تیر شي او پر ځای دې د ټولو افغانانو لپاره متوازن انکشاف ته پام وشي. په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کېږي او که نه کرل کېږي، باید هلته پاملرنه وشي.
د طالبان حکومت سږ کال په لومړیو میاشتو کې ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې د کوکنارو د کښت حضوري سروې وکړي. له همدې امله دې سازمان د یوې برتانوي موسسې په تخنیکي همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې وکړه. که څه هم د طالبان حکومت سږ کال په لومړیو میاشتو کې اعلان وکړ چې د 2,000,000 افغانۍ په لګښت به د کوکنارو د کښت سروې وکړي، خو تر دې مهاله د دې سروې پایلې نه دي خپرې شوې.
دا زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2,600 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګرو ملتونو ادعا کړي چې په وروستیو کلونو کې افغانانو د نشه یي موادو له لارې 1,000,000,000 ډالر ترلاسه کړي دي، خو سږ کال دا ګټه یوازې 100,000,000 ډالره وه. موږ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د افغانستان ډیری بزګران د کوکنارو کښت ته مجبور دي، نو په داسې حالاتو کې به د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول څومره دوام وکړي؟
د طالبانو دغه حکم چې د مواد مخدر کښت په افغانستان کې منع دی، پر دغه حکم پاتیږي. یوه موضوع خو دا ده چې موږ د طالبانو د اول دورې څخه هم دا په یادی او موږ دا تجربه کړې دي چې دوی یو حکم کړي، د دوی حکم په ټول افغانستان کې قابل د تطبیق دی. که داسې پېښېږي چې نور عوامل موجود دي چې بین المللي دستګاوي د خپلو ډېرو لویو ګټو په خاطر باندې دوی مجبوره کړي ودې کار ته، هغه بیا استخباراتي لوبې په هغه باندې موږ نه پوهېږو. خو دا ډېر ښه اقدام دی، دا کار به دغسې وشي او دا حکم به تطبیق شي. او زه فکر نه کوم چې دوی د دې حکم د اخیستو دپاره شاته ولاړ شي او دا حکم دې بېرته لغوه کړي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یاده کړې چې افغانانو په تیرو کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو له تولیده میلیاردونه ډالر ګټل. دا د څونه سمه ده که داسې ونو، ولې په کلو کې د خلکو اقتصادي وضعیت تغییر نه دی کړی؟
دا اداره د ملل متحد راپور څنګه سمونه لري او دا هیڅوک نه مني. دا اداره ولې واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د تریاکو د کښت په اوج کې چې 15,000 ټنه 14,000 ټنه تولید په افغانستان کې دی، د ملل متحد ایسای د روی څخه هیڅ وخت دوی مجموعي قیمت د دې تولید دوی نه دی ذکر کړی چې د تولید قیمت په جهان کې دغه نه دی. خو موږ د ایسای د روی څخه دا ویلای شو چې مجموعي قیمت د مواد مخدره د تولید یو الى حد اعظمي 2% په افغانستان کې پاتې کېږي، چې هغه 2 الى 3 میلیارد ډالر کېدل. او دا 2 الى 3 میلیارد ډالر په افغانستان کې یوازې د بزګرو او د زمیندارانو ونډه نه وه، په دې کې داخلي ترانسپورت ډېره غټه ونډه درلودله، په دې کې فاسدو چارواکو چې تقریبا ټوله یوه په دې کې ونډه درلودله، یو لږ فیصدي د دې بزګرو او زمیندارانو ته پاتې کېدله. چې هغه که موږ تقسیم کړو افغانستان پر جغرافیه او پر زارعینو پر نفوس، چې تقریبا 80% مستقیم غیر مستقیم د افغانستان خلک د زراعت څخه ګټه پورته کوي یا ژوند یې تړلې ده، هغه سره دا ډېر ناچیزه پیسه ده. یعنی زه په ډېر جرأت سره وایم چې د افغانستان بزګرو خلکو ته د 1.5 الى 2 میلیارد ډالر برابر پیسې نه پاتې کېده. او دا 1% یا 1% د مجموعي قیمت د مواد مخدر و چې نورې بین المللي مافیا او نور کسانو په اخلاص لري او زړه دی. د تریاکو کښت، تریاکو تولید پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نه. که دا په ګټه وای، د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به مثبت تغییر راوستلی وای. نه یوازې دا چې د افغانستان د زارعینو په ژوند کې مثبت تغییر نه راوستلی، بلکې ډېر منفي تاثیرات یې درلودلي دي. په دې خاطر باندې چې یو د تریاکو قیمت ټیټ شو، په افغانستان کې د تریاکو د تولید مرکزونه یا قندهار او یا هلمند او یا فراه، په دې غټو مرکزونو کې یو کیلو تریاک په حدود کې د 500 الى 600 ډالر خرڅېدل. او بین المللي نرخ ته چې وګورو، د دې ګټه نورو کسانو وړله. او افغانستان کې د دغو تریاکو د پیسو د عظم گنجایش هم لوچې، دغو ډېرې پیسې عظم کې دا په 100 میلیارد ډالر کېږي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې د کوکنارو د نکر د دوام په صورت کې له دې وضعیت تر ټولو ډیر بزګران متضرر کیږي. نو دوی خو د وضعیت د ښه کېدو لپاره بدیل معیشت پروګرام پیشنهاد کړی، اوس خو له افغانستان سره د دنیا مرستې هم کمې شوې. نو د بدیل معیشت پروګرام څونه عملی دی ستاسو په نظر؟
زه دا ویلی سم چې د تریاکو کرل په افغانستان کې د دوی په تشویق سوي دي، او دا هیڅ نوه ګټه د افغانستان د بزګرو یا د زارعینو په ژوند کې هیڅ نوه ګټه نه درلوده. او زموږ د نوي کښت څخه زموږ مسیر روانه، زموږ تقریبا 80% مجموعي نفوس مستقیم یا غیر مستقیم د زراعت سره تړلی. څو شی ډېر مهم دي په افغانستان کې د زراعت لپاره. اول، امنیت ډېر سخت مهم دی چې موږ په تیرو شلو کالو کې امنیت درلودی. دوهم، د اوبو مسله ده. ویل زمیندار چې د اوبو مسله متاسفانه د دوی په موجودیت کې ډېر تخریب شو. زموږ پر ولو باندې ابتدایي شکل چې موږ د بیاني نظام درلودی، هغه د دوی ټانک او دوی د بمباري نه تخریب کړی. زموږ ارنوي شکل د اشر چې بزګرو کارونه کول، د اوبو لپاره هغه را محو کړی. دریم، د تخمو مسله ده چې سالم تخمونه معرفي سي. دوی یوازنی سالم تخمونه چې معرفي کړل، د تریاکو تخمونه یې معرفي کړل. موږ د یو کښت پر ځای باندې موږ درې کښت درلودل، حتی په بعضو ساحو کې مسرور کښت درلودل. کار دا هیڅ وخت په سابقه په افغانستان په تاریخ کې نه درلودل. او دا تخمونه موږ قطر نه پېژندل چې دا تخمونه څنګه تخمونه دي، چې په درې میاشتو او دوه نیم میاشت کې دوی اثر ورکول. څلورمه موضوع د کښت سره ده، د کولی کیمیاوي او د نورو مرستو دي چې دوی څنګه وکولی شي د دواوو د مرضو مخه ونیسي، د افتو مخه ونیسي. نو کدای دا کیږي چې د مواد مخدرو کښت په افغانستان کې د بزګرو په نفع و، دا خبره زړه ده.
اس وقت پنا پنا او موږ ډیر خوشاله یو چې طالبانو دا تصمیم بالاخره ونیو چې د کښته منځه یوسي مانه کي. خو د بدیل معیشت موضوع چې په افغانستان کې راپورته کوي، د بدیل معیشت موضوع په هغه وخت کې هم ډېر ناکاره یو پروسه وه. دوی په میلیونو میلیونو ډالر په سوو میلیونه په میلیاردو ډالر مصرف کړل، صرف د دې په خاطر باندې چې دوی یو پروژه جوړه کړي دا پیسې را وباسي او دنیا ته ښکاره کړي چې دا پیسې مصرف شوي دي په دغه لاره کې. زه په ډېر جرأت سره ویلی شم چې حدی اقل 90% پورته یې دوی په خپلو جیبو کې صرف کړل، او ډېر کمه فیصد یې چې راغله به هغه په ډېر ناقص پروژو باندې مصرف شوې. یو پروژه یې مثلا چې دوی په سوو میلیونو ډالر په مصرف کړل، هغه دا ده قطری نظام د بیاری چې هغه زموږ د منطقې د جغرافیې او د اقلیم سره قطعا سر نه خوري. یو باغ د خندار په جغرافیه کې نه وینو چې د په سوو او حتی په زرو باغونه جوړ شول چې د دغسې د مستفید شوي یا اوستیم پاتې د اقلیم جوړ نه و. دغه سیستم داسې ډېرې ډېرې پروژې راغلي چې ناقصې پروژې وي. لنډمهاله وي چې فقط دوی وکولی شي هغه یو کال خپلې پیسې را وباسي او سره غلایې کړي. نو د بدیل معیشت موضوع چې دوی یادوي په هر شکل باندې یادوي، اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه داری چې دوی د بیارۍ نظام را جوړ کړي. که بیرته زموږ علنوي ولېره اماری که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي، خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده، دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان، او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ په رسمیت نه پېژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په موضوع نشي کېدلی عملي اوسي، قطعا کېدلی شي، په ډېرو ساحو کې کېدلی شي، تر هر وخت اوس ښه کېدلی شي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو سره.
رفیقی صاحب، یو برداشت دا هم دی چې طالبان د کوکنارو په مسله کې سیاسي برخورد کوي او غواړي په بدل کې له دنیا امتیاز واخلي. اوس خو موږ په افغانستان کې میلیونونه معتادین لرو، نو د نشه یي موادو له مسلې سره سیاسي چلند څونه په خپل د افغانانو په زیان دی ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې دنیا سیاسي چلند سره کینه نه، دا چې طالبان د دوی سره سیاسي چلند کوي. دنیا په دې کې میلیارډونه ډالر ګټي. دنیا غواړي چې طالبان د دوی سره سیاسي چلند وکړي، خو زه فکر نه کوم چې دا خبره برعکس ده. طالبان که غواړي د تریاکو مقابل کې د نکش په مقابل کې دنیا سره کومکونه وغواړي، دا خو ډېره ښه خبره ده چې غواړي. دنیا نړۍ وی چې د تریاکو مسله په افغانستان کې زموږ د ولسو د پاره تاوان کوي، دا خو دوی په ګټه چې طالبان دا کار کوي. د دوی د راپورو پر اساس باندې چې د افغانستان کې د تریاکو کښت د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیرات کړي، نو دا کار چې کړي خو د خپل ولس په تاوان یې کار کړي، او سس په ګټه یې کړه کار کړي، نو دوی باید سیاسي برخورد وکړي. خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده. دنیا د افغانستان د تریاکو د مواد مخدرو په مسله کې ډېر غټي کټي په ډېر ډېر جنگونه تمویلېدل او تمویلېږي، نو په دې خاطر باندې دوی سیاسي برخورد کوي د افغانستان د تریاکو مسله کې، نه د افغانستان حکومت یا طالبان.
په مرکه کې مو واورېدل چې د کرهنی کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د ادعا برعکس د نشه یي موادو پیسې بزګرو ته نه بلکې بهرنیو مافیایي ډلو ته ځي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسیدونکي سناولا څلور کاله نشه کړې ده. د په لومړیو کې چرس کول، خو وروسته د نااهلو انډیوالانو له لاسه په هیروینو او ښیښې معتاد شو. سناولا د فلزکاري تکړه استاد دی، خو اوس کار نشي کولای او په یو دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې له کوره مې غلاوې کولې او په دې ډول مې د نشې لګښت پوره کاوه. دا چې سناولا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
تر لسم صنف پورې مکتب ویلو بعد د لسم صرف نه کورنی مشکلات شو د هغې د وجې نه لاړم وظیفې ته وظیفه مې واخیسته په دې دوه کالو کې زه وظیفه کې محتاط نه شومه خو چې کله کلی ته ولس ته رالم نو بس محتاط شومه په اوله کې غټه نشه ما نه کوله هېڅ زه به ورسره کېناستم ما به نه وهل خو یو وخت کې داسې وخت رالو چې بس کېناسته ورسره که نه بوی به راباندې ولګېدو بس چا شیشه وهله او چا پوډر وهله بس زه ورسره پکې رالم محتاط شوم دغه درې څلور کاله کېږي چې محتاط شوی یم شیشه مې وهلې ده چرس مې وهلې دي او تاریاک مې وهلې دي نو غلاګانې به هم کولې که نه بیا د بې دې معافي بس د کور هم چې رښتیا خبرې که نه غلا به کوله بس یو یاګان اوسپنه به چې یو ګاډر و یو تیر به هغه به م ویستلو بس خرڅ به م کو یاګان د کار شی به هغه به م کور نه ویستو بس زمونږ یو درې څلور کوټې وې هغه م رانې کړې وې دغې دا تیران او ګاډر کور کې پراته وو که نه نو بس دغه به ما یو یو دانه ایستلو کور نه و بس خرڅولو به مې که نه بیا به تلمه جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله نو یو وخت کې مې پلار راباندې پوه شو چې ویلویل چې دا خو داسې کار کوي وی وهلم کور نه ویستم بیا یو دوه درې ورځې کور نه بارم چې بېرته رالم پلار ته مای پلاره بیرون خو وخت نه تیریږي که نه داسې وکړه ما ته پیسې راکړه چې زه بیرته لاړ شم خپلې وظیفې ته چې یو وخت کې مې ولیدل وظیفې ته تګ هم خوند یې رانه کړو بیرته مې وظیفه هم خوشې کړه بیا کور ته رالم بیا څه وخت کې دلته زما یو ورور دی فلسکار دی همدلته بیا ورور سره به وم ه دوه کاله مې دلته کار وکړو کار کې وم ډېر ښه شوی کار مې کولو استاد هم شومه پکې فلسکار شومه پنځه زره روپۍ معاش مې اغوستلو چې کله زما معاش په جګېدو شو بس زه محتاط شومه که نه چې محتاط شومه هغوی راباندې پوه شولو ما ته وایي ته محتاط شوی بیا یې راوستم دلته یې بستر کړم تقریبا په هغې وخت کې ما دلته دوه وي ورځې تېرې کړې وي که نه زما په وجود کې زما د نشې بیا زیاتره په دې اعصابو باندې بوج راولي که نه څه وخت کې زه به کور نه ډېر وتم که نه کور کې به مې زړه تنګېدلو بس چرس به مې وهل بیرون به ناستم څه وخت کې ماسپښتن کې کور نه وتمه بس یو تره مې یو ورور مې دا را سره شله شو چې مه وځه کور نه زه به م سره شله شوم خاطره بده دا وه چې بس یو بل سره م لاس واچولو جنګ م وکړو هغوی په ما ګزارونه وکړل ما په هغوی باندې یو بل هم سره ووهل را ووهل که مې نشه نه کولی کېدای شي اوس مې واده کړی وای بچی مې وای ژوند مې جوړ وای په هغې وخت کې خدای دې وبخې د ټول مردگان سره مور مې وفات شو پلار مې بل واده وکړه پلار مې ته ویل که تا نشه نه کولی ما به تا ته واده کړی زه پلار مشر زوی مه که نه پنځه ورونه یو ټولو کې مشر زه یمه نو ما نشه کوله پلار مې ما ته واده ونه کړو خپل ځان ته یې وکړو
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور د پوډر وهي پلار د پوډر وهي یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بېخي خبر نه په خامخامې مور هم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و همدغه سرمایه مه ټوله واخلم
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې هغه خلک چې د یو څو پیسو ګټلو لپاره نور خلک له ناوړه حالت سره مخامخ کوي کله کله دوی خپل او د دوی کورنۍ هم د خپل ناوړه عمل قرباني کیږي چې یو بیلګه به په دې ډرامه کې واورو.
اول خو په خیر سره سره اوس به نه دادم یار ورو واچوم ته درېږه
خزی او خزی چیری
دادی دلتا پاس پر خانه که اما چه خبره ده
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کبیه چه خبره ده چه دمره خوشحاله
و سره پا دا بکس که چیشی جی
توله خبره پام دا بکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی دمره دیره پیسی
او دمره دیره پیسی ها دا ده وګوره
او سړی دا دومره پیسې دې له کومه کړې؟
دا مې د خپل ځمکې تریاک خرڅ کړل.
ښه، تریاک دې خرڅ کړل؟
او
او سړی اوس خو شکر پیسې دې پیدا کړې، اوس نو باید د خپل زوی اسلم واده وکړو.
دغه خبره خو ما هم درته کوله، همدا نن خیخانو ته د ولور پیسې ورهم او ورته وایم چې موږ ژر واده غواړو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان دی، خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. 15 کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه جلا سوې ده. نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی. دا خبر څومره ورباندې تېرېږي.
ښځې، ته اوس د اکرم خبره پرېږده، هغه هم که خدای کول پیدا به سي، اوس باید د سلیم د واده غم وخورو. ته اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده.
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې، اولاد ته دې هېڅ پام نشته.
ښځې، خدای ته صبر وکړه، اکرم خو زما هم زوی دی، خو څه وکړم، په ژړا خو نه پیدا کېږي. خدای ته وګوره، اوس د سلیم د واده خوشحالي مه راپورې زار کوه، بس د نور مه ژاړه.
سمه ده، نه ژاړم.
بله خبره واوره، سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې، کالي او نور سامانونه رانیسو. سمه ده؟
سمه ده.
ښځې، دا د سره زر مخو رانیول له خیره سره، اوس نو راځه چې کالي رانیسو.
چیرې به یې رانیسو؟
ځای نږدې ده، راځه په هغه مخامخ مغازی کې به یې رانیسو.
سمه ده، درځه.
ښځې، دغه د مغازی ته خو راغلو، وګوره هر ډول کالي دي چې په زړه غواړي خوښ یې کړه نو.
رښتیا هم دلته څومره ښه کالي دي، دا دی د ناوې کمیس هم شته.
جانۍ، یو لس روپۍ خو راکړه، ډوډۍ رانیسم، ډېر وږی یم، نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي. خیر دی
سړیه، دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکړه.
ځا بابا پرېږده، زما سره ماتې نشته، دا پوډری دی، په پوډری به زړه نه سوځي.
پوډری دی که هر څوک دی، بیچاره وږی دی. ته ودرېږه، زه وګورم چې زما سره څه ماتې شته که نه. دادی واخله بچیه، واخله.
مورکۍ، خدای دې د زړه هغه ارمان پوره کړه.
سړی، ته دې هلک ته وګوره، بیخي د اکرم غوندې نه دی.
اکرم؟ نه نه، دا به اکرم نه وي.
وی دا خو اکرم دی، خپل اکرم دی. وی قربان دې سم، ته چیرې وې؟ زه مور دې ستا بلا واخلي.
دا ټول زما ګناه،
څه دې وامنه ما، دا څه در باندې سوي دي خدایا؟ قربان دې سم، دا کالي دې څنګه ټوک ټوک دې سوي جان؟
دا ټول زما ګناه ده، ځکه چې ما کوکنار کرل، ما پر نورو زهر خرڅول او پیسې مې ګټلې، خو خبر نه وم چې زما خپل زوی به په دې بلا اخته کیږي. ما خپله ملا په خپله ماته کړه.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو، ته خدای پامان.
گران دلبر، مجبوری دا خفکیگی، سما نصیب کی غریبی دا خفکیگی. گران دلبر، مجبوری دا خفکیگی، سما نصیب کی غریبی دا خفکیگی. سکی